درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن چهارشنبه د 1420 لمریز کال د جدي 20مه او د 2012 میلادي کال د جنوري 11مه ده. د ازادي رادیو خبرونه چې لدی شیبه پیل شوې د ماشام تر وو بجو دوام کوي. په دې لمړی خبري مجله کې چې زه عصمت څاروان وړاندې کوم، په کورنیو چارو وزارت کې په سمتیاو ګوندي بنیاد پر تغییراتو د ولسي جرګې د ځینو غړو په انتقاد په برلین کې د یو شمېر تنظیمي مشرانو د غونډې په اړه د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز سرګندونې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو، خو لومړی مو د دې ساعت خبرونو ته رابولم. جرمني څارنوالانو یو افغان ځوان القاعده شبکې ته د کسانو په جلب و جذب تورن کړ. په شمالي وزیرستان کې د بې پیلوټي الوتکې په برید کې څلور سختریزي ووژل شول او امریکایي بیړیو نور ایرانیان په سمندر کې وژغورل. د خبرونو تفصیل. جرمني څارنوالان وایي دوی یو 22 کلن افغان د القاعده شبکې په جلب و جذب تورن کړی دی. د جرمني د فدرالي څارنوالانو ادارې د سه شنبه په ورځ وویل چې د امید په نوم یو افغان تورن شوی چې په 2010 او 2011 کلونو کې شپېته پیغامونه او ویډیو فلمونه د القاعده په پاڼه کې ایښي دي. په دې پیغامونو کې د څارنوالانو په وینا مسلمانان وسلوالې مبارزې ته هڅول شوي دي. امید د جولای په میاشت کې د جرمني په مرکزي سیمه کاسل کې نیول شوی و. د پاکستان د امنیتي چارواکو له قوله ویل شوي چې د یوې حملې په نتیجه کې شاید د امریکایي بي پیلوټي الوتکې له خوا شوي وي د افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي سیمه کې څلور تنه سختریزي وژل شوي دي. دا برید د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ته نږدې شوی دی. د تیر کال د نومبر په 26مه نیټه د ناټو د هلیکوپترو په حمله کې د پاکستان د څلورویشت سرحدي ځواکونو له وژل کېدو وروسته دا د پاکستان پر قبایلي سیمو د امریکا د بي پیلوټي الوتکې لومړنی برید ګڼل کېږي. د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد د نیکاراګوا ولسمشر دانیال اورتیګا خپل انقلابي ورور وباله. احمد نژاد پرون نیکاراګوا ته ورسید څو د اورتیګا د جمهوری ریاست د درېمې دورې د لومړۍ مراسم د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. احمد نژاد څرګنده کړه چې د ایران او نیکاراګوا خلک د عدالت د تامینېدو لپاره مبارزه کوي. د دوشنبه په ورځ احمد نژاد د وینزویلا ولسمشر هوګو چاویز سره یو ځای امریکا او د هغې متحدان ملامت کړل چې ایران اتومي پروګرام په پلمه ګواښي. په یوې اونۍ کې د دوهم ځل لپاره امریکایي بیړیو په سمندر کې د ایرانیانو یوه ډله وژغورله. د امریکا دفاع وزارت وویل د امریکا سمندرغاړو امنیتي ساتونکو پرون شپږ کسیزه ایرانۍ ډله هغه مهال وژغورله چې د دوی پر بیړۍ د فاس په خلیج کې اور بل شو. په پیښه کې یو ایرانۍ سوځېدلی چې دارو درمل امریکایي پوځیانو وکړ. د امریکا متحده ایالاتونو د سوریې د ولسمشر بشار اسد پر وروستیو څرګندونو انتقاد وکړ او یو ځل بیا یې د هغه د استعفا غوښتنه وکړه. بشار اسد پرون ژمنه وکړه چې په مارچ کې به د نوي اساسي قانون لپاره ټول پوښتنه وشي او بیا به عمومي انتخابات ترسره شي. خو د سوریې ولسمشر دا هم وویل چې د اوامرو د اطاعت لپاره به تروریستانو ته غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ویکتوریا نولند وویل اسد په دې وینا کې هڅه کړې چې د سوریې د خلکو پام د خپل هیواد له اصلي ستونزې په بله واړوي. دا وایي اسد په خپله ټوله وینا کې هڅه وکړه چې د سوریې په کړکیچ کې چې اوس په هغه کې عربي ټولنه د سوریې اپوزیسیون او درسته نړیواله ټولنه شامله ده بهرنۍ دسیسه لویه وشي. د ټول مسؤل بولی خو ځان بیګنا شي او د سوریې په بحران کې د خپل مسؤلیت په اړه داسې ښکاري چې دی د امنیتي ځواکونو هر راز مسؤلیت او رول ردوي. بل لور ته په استانبول کې د سوریې د ملي شورا یو غړي بسمه قادمانی د بشار اسد خبرې شخړو ته یو هڅونه وبلله او عربي ټولنې وویل چې د سوریې حکومت په خپل هیواد کې د شخړو بشپړ مسؤل دی. نړیوالې جنایي محکمې لیبیا ته نور وخت ورکړ چې د قذافي زوی سیف الاسلام ور وسپاري. په هیګ کې د دې نړیوالې محکمې مخکینی خبرداري چې سیف الاسلام د لیبیا چارواکي دوی ته وسپاري پرون پایته ورسید. نړیوالې جنایي محکمې لیبیا ته د جنوري 28مه نیټه ټاکلې او وایي چې تر دریو اونیو وروسته د لیبیا مسأله نه ځنډوي. د جون په میاشت کې نړیوالې جنایي محکمې سیف الاسلام تورن کړ چې بشري ضد جرمونه یې کړي دي او بیا یې د هغه د نیولو امر وکړ. وروسته تر دې چې د اندونیزیا په اچه ولایت کې پرون زلزله وشوه، چارواکو د تونامی د رامنځته کېدو خبرداری ورکړ. د امریکا د زلزله پیژندنې د مرکز په وینا دا زلزله د ریشتر په حساب 1.3 درجې وه. دې زلزلې د سوماترا د بند اچه جنوب لویدیځې برخې ولړزولې چې د ټکانونو سیمه یې تر 400 کیلومتره پراخه ده. ازادي راډیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، اسر آباد، خوست او گردیز کې په اف ام 100.5 څپه لا صفه واسي اوریدای شي. د دې خبرې مجلې په دوام کې ولسمشر کرزي په هیواد کې د مخدره موادو د کاروباریانو پر ضد جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. د کرزي د دې حکم په اړه له مخدره موادو سره د مبارزې له پخواني وزیر سره غږیږي شو.
دا صادق نه دي چې د کوکنار او د تریاق او د خطرونو په مقابل کې جدي مبارزه وکړي. دوی نه غواړي چې په دې مقابل کې مبارزه وکړي.
د ولسی جرګې ځینې غړي د بسم الله محمدي له لوري په کورنیو چارو وزارت کې پر لپسې بدلونونه په قومي او سمتي بنیاد بولي.
داسې تصمیمونه ملسي چې د تنظیم پر بنیاد یا د منطقې پر بنیاد وي.
د سولې عالي شورا وایي چې د امریکا له سفارت سره تماسونه نیسي چې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې خبرو ته لاره هواره کړي. په کابل کې د یوې غونډې برخوالو په برلین کې د امریکا د کانګرس له څو غړیو سره د یو شمېر افغان تنظیمونو د مشرانو د کانفرنس په اړه شکونه څرګند کړل.
که د برلین ناست یو علمی تحقیقی غونډه ده، ولې یو شمېر پوځي قوماندانان ور بلل کېږي؟
د ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په لویدیځو ورځپاڼو کې کتنه کوو. تاسې آزادي راډیو اورئ. د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د نشئی موادو د مخنیوي لپاره نوې هڅه کړی ده. حامد کرزی د مخدره موادو کاروباریانو او هغو کسانو ته چې نشئی مواد استعمالوي خبرداری ورکړ. د ولسمشر کرزی د دغو څرګندونو جزئیات احمد شیبر په راپور کې واوري.
ولسمشر کرزی وویل چې د پولیسو غوښتنه ده چې هغه کسان چې د نشئی موادو کاروبار کوي هغوی تعقیب کړي او څارنوالۍ ته راولي. ولسمشر کرزی پرون د جمهوریت ریاست لوري په خبري شوی خبر پانه کې وویل د مخدر موادو د استعمال کوونکو پر ضد به اقدامات وشي او دا غو پر ضد به سخت اقدامات وشي چې خلک په نشو اخته کوي او مخدر مواد ترویجوي. د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې د وزارت په وینا په دغه هیواد کې تر 1 میلیون ډیر کسان په نشو اخته دي. نشدی درې میاشتې مخکې ملګرو ملتو په خپل راپورټ کې ولیکل چې په 2011 کال کې به په افغانستان کې اپیوم 1.5% کې زیات شي او له 3600 ټنه څخه به 15800 ټنو ته ورسی شي. د وچو اپیومو بیه هم زیاتی شوې. د دغو اپیومو بیه په 2011 کال کې 1 کیلو 1.9 ډالر وه، خو په 2012 کال کې بیه 241 ډالر ته لوړه شوه. د ملګرو ملتونو د رپورټ لمخې د وچو اپیومو بیه د 3 کال مخکې په پرتله 3 برابره زیاته شوې ده. چارواکي وایي سره له دې چې دولت هڅې کړې دي چې د مخدر موادو مخه ونیسي، خو د تریاکو د بیو له زیاتېدو سره افغان بزګران نور هم د کوکنارو کار ته هڅول شوي دي. ملګري ملتونه هم وایي چې په 2012 کال کې د اپیوم ارزښت په افغانستان کې 1.4 میلیارد ډالرو ته رسېدلی دی. د افغانستان د چارواکو، د امریکا د چارواکو او د ملګرو ملتو د مسؤلانو په وینا مخدر مواد د طالبانو اقتصادي سرچینه ده.
په راپور کې مو اوریدل چې ولسمشر کرزی پولیسو ته امر کړی چې د مخدره موادو د سوداګرۍ او د کوکنارو د کار مخه ونیسي. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد هزاره په دې باور دی چې ولسمشر کرزی په خپل دې وینا کې صادق نه دی. له نوموړي سره احمد شیبر مرکه کړي او په پیل کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د ولسمشر کرزی د نویشمنی پوښتنه ترې کړې ده. جنرال هزاره په ځواب کې وویل
دا د محترم رئیس جمهور خپل نظر ده. بری په خپل ځا کمانډان علاوه سره مثلا کشور دي یو صادق نه دي چې د کوکنار او د تریاق او د قاچاقبر په مقابل کې د دې مبارزه وکړي. دې هیڅ انګیزه نه دي. دوی نه غواړي چې په دې په مقابل کې مبارزه وکړي. دا هیڅ انګیزه په افغانستان کې موجود نه دي.
جنرال صاحب محترم، ولې تاسو د تور پوری کوئ چې جمهور رئیس حامد کرزی صادق نه دی؟ د دې ګټه په څه کې ده چې په دې برخه کې صداقت ونه شي؟
زه دا وزیر وم، دا په مقابل کې غړی وم، ما قطعاً که او اتاق کاره چیزی مبارزه دوزارت آنتی که ما کار کرده ما داده این صداقت نیدلیدلی در کپری ها مقابل که در کشت ها مقابل که در تریاق ها مقابل که در قشوان ها مقابل که بیش نقوالی هستن هزن بیش نقوالی که در کپری ها مقابل که مبارزه بود
استاس با فکر جمهور ریس حامد کرزه این نقوالی چی در مخدر مواد پزد مبارزه وش علت چره؟
علت دادی که در دکن ندار دایی در بس خلط سر را عبت لگی بخطلا در قشقبران علاقهی در مفسدین علاقهی او در قشقبران در بندخانه علاقهی دوی معافهی در نقوالی چی در دفع مقابل که دیگه وشهی از دفع خبر خارش بیر چه خبری که ایست مگر عملی خدید شد سره نوینی چی از عملی شد
جنرال صاحب هزاره پا افغانستان که شرایط دست ریسی نریوال زاکونه لده هواد ووزی پا دست حالت کسی نریوال زاکونه هم ووزی و پا افغانستان که امنیتی ستونزی وارخ دادی ده مخدر موادو مخدسرنگنی ولکی رشتی پا دست شرایط
داد رئیس جمهور اشتبادی داد جامعه جهانی دوال اشتبادانی دوی الانتری دی وز لقانان مخالفین دن سالران او بدبخت دا خصوصان دا سوچی دا مواد مخدر کاروبار چی پید وز پویدی چی دا اصد ممانعت نکنی او دنیاوالا هم دیر به تفاوت بی دا مواد مخدر پا اعتباطی پید او دا خارجان دا اصلافی دا وطل فلغتی دا تجار دیری دا افغانستان مخیلی نفی تولی
له مخدر موادو سره د مبارزې په خوانی وزیر خدایداد هزاره او چی ویلی ولسمشر کرزی له مخدر موادو سره مبارزې ته جدی نه دی
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون وایي چې د کورنیو چارو په وزارت کې وروستي بدلونونه د ګوندی او یا هم نور ملاحظو له مخې شوي دي د دې کمیسون رئیس محمد نعیم لالی حمیدزی ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په راتلونکي کې په دولتي اداره په دولتي ادارو کې په ګوندی او قومي اساس د مقرریو ستونزه د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې مطرح کړي د کورنیو چارو وزارت بیا د ښاغلي حمیدزی تور ردوي په دې اړه له کابل احمد زبیرشمن راپور لري
له کله نه چې بسم الله محمدی د کورنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی دا د نموړي لخوا څویم ځل دی چې د کورنیو چارو وزارت په لوړو پوستونو کې ژور بدلونونه راولي خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي دغه بدلونونو ته د شک په سترګه ګوري وایي د سیاسي تمایلاتو له مخې رامنځته کیږي د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون رئیس محمد نعیم لالی حمیدزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې اکثره دغه بدلونونه د ګوندی او نور ملاحظاتو په اساس راوستل شوی دي
موږ په څو ورځو باندې دوی ته دا پیشنهادونه کړي دي چې په هر ولایت کې تغییر او تبدیل د هغه ولایت د ولسی جرګې د مشرانو جرګې او خپل د هغه ځای د چارواکو په غوښتنه باندې دوی وکړي داسې تصمیمونه مونږ سره چې د تنظیم پر بنیاد یا د منطقې پر بنیاد وي
د نویو بدلونونو له مخې په څلورشتو لوړ پوستونو کې چې رئیسان او د ځینو ولایتونو د امنیت قمندانان هم پکې شامل دي د جمهور رئیس په منځري تغییرات راغلي دي بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وین صدیق صدیقی د ښاغلي حمیدزی اداره ادبی هغه ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو په وزارت کې د وروستیو بدلونونو هدف د پولیسو د مشرتابه پیاوړي کول دي
دغه تغییرات او تعینات چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هغه اولویتونو پر اساس باندې ترسره کیږي چې د افغانستان ملي پولیس په باور لري
په خو تر دې په جنو رسنیو کې د کورونو چارو د وزارت د شاوخوا اوش په توجک پړو چارواکو لیست خپور شوی و چې 55 یوازې لدو ولایتونو او یو ګون څخه وو د دې لیست په اړه د کورونو چارو وزارت بیا کومه تفسیره و نه کړه
راپورونه تبصری او مرکی په خپل وخت لا ازادي راوړئ
د خبرونه نیمایي برخه ته ورسیدو توجه وکړئ د دې خبري مجلې د زینو مهمو مطالبو سرټکو ته جرمنی څارنوالان وایي دوی یو 22 کلن افغان د القاعده شبکې په جلب او جذب تورن کړی دی. د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د نشه یي موادو د مخنیوي لپاره نوې هڅه پیل کړې ده. د پاکستان د امنیتي چارواکو له قوله ویل شوي چې د یوې حملې په نتیجه کې چې ښایي د امریکا بې پیلوټې الوتکې کړې وي، د افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي سیمه کې څلور تنه سخت دریځي وژل شوي دي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د نیکاراګوا ولسمشر دانیال اورتیګا خپل انقلابي ورور وباله. په یوې اونۍ کې د دوهم ځل لپاره امریکایي بیړیو په سمندر کې د ایرانیانو یوه ډله وژغورله. د امریکا متحده ایالاتونو د سوریې د ولسمشر بشار اسد پر وروستیو څرګندونو انتقاد وکړ او یو ځل بیا یې د هغه د استعفا غوښتنه وکړه. او نړیوالې جنایي محکمې لیبیا ته نور وخت ورکړ چې د قذافي زوی سیف الاسلام ور وسپاري. زموږ اخلاق آزادې رادیو څخه خبرې په روانه خبري مجله کې بیا هم راپورونه لرو، خو مخکې تر نورو راپورونو له جنا قالی کوزي او روچې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه لیکلي.
شپیګل آنلاین آلمانی ژبې خبرونې په وروستۍ غونډه کې آلمانی ډیپلوماټانو څنګه له طالبانو سره د خبرو اترو لار خلاصه کړه تر سلیک لاندې و تحلیلي مقاله لیکلي او په یو برخه کې راغلي له یو افغان طالب سره د جرمني د اوګدې مودې پټې خبري او ډیپلوماټیکي هلې ځلې د دې سبب شو چې په قطر کې طالبانو ته یو سیاسي دفتر پرانستل شي. مجله لیکي دا افغان طالب سید طیب آغا و چې د جرمني د استخباراتي ادارې لخوا د 2013 کال په نوومبر میاشت کې د دې هیواد د استخباراتو په یوې درې ماشینه الوتکه کې په رسمي ډول له خلیج څخه د جرمني مونشن ښار ته یوړل شو. سید طیب آغا چې د طالبانو د مشرتابه غړی دی اصلا باید په آلمان کې د یو تروریست په نامه بندي شوی وای، خو د عادي جریان پر خلاف د ده او د جرمني د استخباراتي ادارې ترمنځ لومړنی سیاسي تماس ټینګ شو او وروسته مونشن ښار ته د امریکایي چارواکو د رسیدو پر مهال د طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبرې پیل شوې. شپیګل آنلاین مجله زیاتوي له هغې نیټې څخه دا د 14 میاشتې وروسته څرګنده شو چې دا خبرې ګټورې وي. د مجلې په باور په قطر کې دفتر کومه ستره او مهمه خبره نه ده، بلکې یوازې دا پیغام رسوي چې د طالبانو سره د خبرو په اړه ټول اړخونه د افغانستان حکومت او په دې هیواد کې ډیره بهرني ځواکونه توافق ته رسیدلي دي. له بلې خوا د قطر دفتر دا هم خی چې طالبانو یله اوس په نړیوال ډګر کې قدم کېښود او دفتر یې د یو ډیپلوماتیک دفتر حیثیت هم نه لري. شپیګل آنلاین د تحلیل پروسې برخه کې لیکي څه وشول چې طالبان د خپلو پخوانیو ادعاو پر خلاف له امریکایانو سره خبرو ته حاضر شول. طالبان ویلی وو تر هغه چې ټول بهرني عسكر له افغانستان څخه ونوځي دوی به خبرو ته حاضر نشي. خو ملا عمر ته یو نګدي افغان وای د طالبانو مشرتابه په دې باور ده چې امریکایانو ته دا قناعت ورکول شي چې له افغانستان څخه ووځي. په دې توګه دغه مقصد ته رسیدو لپاره تر ټولو غوره لار همدا خبرې دي. ډیپلوماټیک کریر خبرونه په وروستۍ غونډه کې هم په قطر کې طالبانو ته د دفتر د پرانستلو په اړه یو مقاله لیکلې او د پیل په کرخو کې راغلي افغان حکومت، پاکستان او امریکا په ګډه په قطر کې طالبانو ته د یو دفتر په پرانستلو کار کوي. داسې راپورونه هم خپریږي چې پاکستانی طالبانو ژمنه کړې له افغان طالبانو سره به د جګړې په کار کې یو ځای کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په ګډون د ناتو او امریکایي ځواکونو د هوایي حملو او د پاکستانی طالبانو ترمنځ د قدرت په سر جګړو له وجې د وسلوالو واحده قومانده ګډوډه شوې ده. خبرونه زیاتوي له افغان طالبانو سره د پاکستانی طالبانو په یو ځای کې دوسر به په پاکستانی ځواکونو باندې د طالبانو حمله کمی شي او د وسلوالو زیات پام به په افغانستان کې د ناتو، افغان حکومت او امریکایي ځواکونو پر ضد جګړو ته واوړي. د طالبانو دا اتحاد په داسې حال کې چې په امریکا کې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته تیاری نیول کیږي او حکومت غواړي د امنیتي چارو مسولیتونه افغان ځواکونو ته وسپاري د واشنگتن لپاره خبر نه ده.
وروسته له دې چې په جرمني کې د امریکا د کانګرس له څو تنو غړیو سره په افغانستان کې د یو غیر متمرکز نظام یا فدرالیزم په اړه یو شمیر افغان مقاماتو یا پخوانیو مشرانو بحثونه وکړل، په کابل کې یو شمیر کارپوهانو په یو غونډه کې په اوسنیو شرایطو کې د دا ډول مسایلو مطرح کول د هیواد د تجزیې لپاره هڅه وبلله. حمید مومندی په اړه راپور لري.
کتون کې چې د سه‌شنبه پر ورځ د سیمایزو مطالعاتو د مرکز په نوښت راټول شوی وو، په قطر او برلین کې روانه غونډه مبهمه وبلله او ویل چې دغه هڅو د هیواد د روانو حالاتو په اړه ځینې اندېښنې زیږولې دي. د دې مرکز مشر غفور لیوال د برلین ناسته چې په کې د افغانستان لپاره د فدرالي نظام ناره پورته شوی هم د اکاډمیک او هم د اجرایوي پلاوه تر پوښتنې لاندې راوستله.
که د برلین ناست یو علمي تحقیقي غونډه ده، ولې یو شمېر پوځي قومندانان وربلل کی؟ سوال ده که دا د اجرایوي سیاست یو ناسته ده چې هلته به د افغانستان د سیاستونو په اړه بحث کیږي، ولې د یوې سیمې، ولې د یو خاص جهت او د یوې ملي ضد سیاسي نظریې پلویان په هغه کې ګډون کوي.
د برلین دا غونډه د ځینو امریکایي کانګرس مینانو په بلنه د دوشنبه په ورځ جوړه شوه چې پکې د افغان ولسمشر پخوانی مرسل احمد ضیا مسعود، محمد محقق د استخباراتو پخوانی مشر امرالله صالح او جنرال دوستم ګډون کړی و. که څه هم د غونډې د اجنډا په اړه کره معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د محمد محقق د راه فردا راډیو ټلویزیون په یوه اعلامیه کې راغلی چې په غونډه کې د موجوده نظام په بدلون خبرې شوې او له وسلوالو طالبانو سره د خبرو پر روان بهیر انتقاد شوی. د اعلامیې له مخې په غونډه کې په افغانستان کې په یو غیر مرکز نظام چې له ولسمشر نه ځینې واکونه اخلي ټینګار شوی، د هیواد د اساسي قانون په ځینو موادو کې د بدلون او د پارلماني نظام سپارښتنه شوی. خو بل افغان کتونکو عبدالحمید مبارز چې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز په بحث کې ګډون کړی و، په اوس مهال کې د فدرالي نظام پلي کول د هیواد د ویش یو هڅه وبلله.
چیزی که بسیار برای ما امروز حساسیت تولید کرده وقت
دی وای هغه سچ وس محل مکت حساسیت او خطر را مست کړه، هغه دا چې زه د برلین د غونډه چې د فدرالیزم په اړه خبرې کوي او د امریکا دا پروژه چې غواړي د هیواد نه ولایتونو طالبانو ته وسپاري سو حالت طالبانی نظام حاکم شي ترمنځ یو ډول ارګانیک اړیکه وینه. له دې سره به افغانستان په شمال او جنوب ویشل شي او همدا د هیواد د ویش پیل ده
افغانستان بشه.
خو په کابل کې د امریکا سفارت د یو اعلان په خبرولو سره ویلي چې د اساسي قانون پر بنسټ له موټي افغانستان ملاتړ کوي او د دې خلاف هر ناره به بنسټ ده. په اعلان کې ویل شوی چې رورا باکر او د هغه همکاران د امریکا د کانګرس مینانو په توګه په برلین کې دي او دوی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د اجرایه قوې د کومې بلې څانګې استازیتوب نه کوي.
د برلین له دې غونډې سره په یو وخت په قطر کې د امریکایي مقاماتو او طالبانو ترمنځ خبرې شوې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي چې ډېر ژر به په کابل کې د امریکا له سفارت سره موافقې ته ورسیږي څو له طالبانو سره د سولې د خبرو مشي افغان حکومت ته ورکړی شي. له بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په اړه د قطر لپاره له افغان سفیر سره لا هم سلام مشورې روانې دي. په قطر کې افغان سفیر ښاغلی زکریا د وروستیو بدلونونو لپاره کابل ته وربلل شوی او لا هم په کابل کې دی. په دې اړه نور حال جمیله ظریف په خپل راپور کې وایي.
د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي چارو مرستیال جاوید لودین د سه شنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې له ښاغلي زکریا سره د سولې د پروسې په اړه لا ډیرو سلام مشورو ته اړتیا ده.
سفیر مانوز در کابل است.
زموږ سفیر تروسه په کابل کې دی. هغه مو دلته د ځینو مشورو لپاره راوښتی وو او هغه مشورې لا هم دوام لري. د سولې مسله ډیره مهمه ده او په دې برخه کې خبرې هم روانې دي.
شاوخوا یو میاشت مخکې چې په قطر کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر د پرانیستلو لپاره د امریکایي چارواکو هلې ځلې په ډاګه شوې، افغان دولت د قطر له مرکز دوهې څخه خپل سفیر کابل ته راوغوښت. که څه هم د افغان حکومت انتقاد دا و چې په قطر کې طالبانو ته د دفتر د پرانیستلو لپاره له شویو هلې ځلو بې خبره پاتې شوي وو، خو وروسته یې په دې هېواد کې د طالبانو د دفتر له پرانیستلو سره موافقت څرګنده کړه. د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي چارو مرستیال جاوید لودین وایي چې د سولې د پروسې په افغاني کېدو د افغان حکومت ټینګار په دې معنی نه دی چې نور هېوادونه په دې پروسې کې پاترول نشلو بولای.
پروسه است که افغانی است.
د سولې پروسه هغه پروسه ده چې افغانی ده او باید چې افغانی وي، او که افغانی نه وي نو د کامیابیدو امکان نشته.
د سولې په اړه باسونه په داسې حال کې تود شوی چې د افغانستان د سولې د عالی شورا مسولین تاییدوي چې د طالبانو یو شمېر استازي او کورنۍ قطر ته رسیدلې دي.
خبری مجله اوري.
د نورستان په برګ مټال ولسوالۍ کې پراته سرحدي پولیس ته خوراکي مواد او د نظامی مهماتو له نشټوالي شکایت کوي. له مرکزی دولت غواړي چې باید دوی ته د اکمالاتو د پوره کولو لپاره پوره هلې ځلې وکړي، او کنه نو د روان ژمي پر مهال به ډېر سرتیري دندې پرېږدي. له سیمې څخه روح الله انوري راپور استولی.
په برګ مټال ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پراته سرتیری شکایت کوي چې د تیرو څو کالو څخه وسلوالو طالبانو برګ مټال ته تللې لاره په کامدیش کې تړلې. په برګ مټال کې دوم سرحدي کنډک د دوم ټولي سرپرست عبدالواسی په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې په برګ مټال کې دوی ګڼې ستونزې لري.
ما نه میاشت وظیفه راکړې ده، تقریبا اوسه پورې ما سره درلودل ټول ما سره تقریبا شپږ یا سربازان دي پنځه ساتمنان یو افسر
هغه ول په برګ مټال کې سرحدي پولیس ودانی هم نه لري د دوی سرتیری د خلکو په کورونو او د غونډو په سرونو کې پراته دي
موږ پوسټ پرو دل دا غره په سر دروازه نه لري کړکې نه لري یو یو کمپل سره دا گزاره کوي
عبدالواسی وای د برګی مټال ولس ورسره ډیر همکار دی او تلې د وسلوالو طالبانو د بریدونو پر مهال د دولتي ځواکونو ملاتړ کړی دی د نورستان ولایتي شورا رئیس عنایت الله مزبیار ازادي راډیو ته وویل چې د کامدیش او برګی مټال لاره په بشپړ ډول بند ده
هیڅ امکان نه لري چې څوک د زمکه د لارې نه کامدیش ته یا برګی مټال ته لاړ شي مهمات رسول کیږي د هوا د لارې نه او هوا د لارې نه دسم کیږي چې کله تر یو کال پورې پروازونه شي کله شپږ میاشت پورې پروازونه شي هم د مهماتو ډیر قلت دی او ورسره خوراکي توکي
په برګی مټال کې سرحدي پولیس په داسې حال کې د امکاناتو او اکمالاتو له نشټوالي شکایت کوي چې څو ورځې وړاندې د نورستان له قومي مشرانو او دینی عالمانو څخه د امنیتي ستونزو د هواري او هلته د آبادۍ د چارو د پیل کولو په نیت څلوېښت کسیزه شورا جوړه شوه
د اروپای ټولنې غړي هیوادونه په اصولو کې موافق شوي چې د ایران د تیلو پر صادراتو بندیز ولګوي خو مسله د دې ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته ځنډولې ده احمد شبر د دې موضوع جزئیات اوروي
اروپایي ټولنې موافقه وکړه چې د دې تړون د بهرنیو چارو وزیران د غونډې په ترڅ کې دا وسیړي چې له ایران د تیلو واردات بند کړي د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه په اصولو کې سلا شوي دي چې د ایران د تیلو پر صادراتو بندیز ولګوي څو د اټومي پروګرام له امله پر تهران فشار راشي او له دې پروګرام لاس واخلي په برلین کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګویدو ویستروویلی پرون وویل چې دی به د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې پر ایران د پراخو او سختو بندیزونو پلوي وکړي د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو پر راتلونکي غونډه کې به زه د سختو او پراخو بندیزونو لپاره د غونډې برخوال وهڅوم ایران باید د اټومي وسلو له جوړېدو را وګرځول شي دا یوازې د اسرائیل د امنیت مسله نه ده یا په سیمه کې د امنیتي توازن مسله نه ده دا په نړیواله ټولنه کې د توازن موضوع ده دا مسله جدی ده یوازې د روشن فکرانو جرو بحث نه دی اروپایي ټولنې پرون په بروکسل کې اعلان وکړ چې د ایران په اړه به د بهرنیو چارو وزیران خپل غونډه یوه اونۍ مخکې کړي او د جنوري په درویشتمه به په غونډه کې د ایران د تیلو پر وارداتو د بندیز مسله وسیړي اروپایي ټولنې یوه ورځ وروسته تر دې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تایید کړه چې ایران د تهران په جنوب لویدیځ کې د فردو په اټومي بټۍ کې په پټه 40% یورانیم غني کوي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې ماسکاو ته له دې خبرې سره اندېښنه پیدا شوې ده او له دې داسې ښکاري چې ایران د نړیوالې ټولنې غوښتنې له پامه غورځولې دي بل لور ته د اټومي انرژي په نړیوالې ادارې کې د ایران دایمي استازي علي اصغر سلطانیا اسنا اشانس ته وویل د فردو اټومي بټۍ له دوو کلونو راهیسې فعالیت کوي او د اټومي انرژي نړیواله ادارې ته په دې اړه معلومات ورکړي وو او دغه نړیواله ادارې له پیله د فردو د اټومي بټۍ څارنه کړې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا اعلان وکړ چې د فردو په اټومي بټۍ کې د ایران هڅې د دې څرګندوي کوي چې دغه هیواد د ملګرو ملتونو پریکړو په دوامداره توګه سرغړونه کوي فرانسې بیا اعلان وکړ چې د ایران له دې کار سره پر دغه هیواد د نورو بندیزونو لپاره لار هواره شوې ده
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي
سلام جان له سپین بولډک را لیکلي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانستل شي اقدام دی دا اقدام به تاوتریخوالی پای ته ورسوي عبدالزاهد نورانی د لغمان ولایت د ګلارام له کلي څخه لیکلي زموږ کلي ته د ژمي په رارسېدو بلا مرضونه پیدا شوي مخکې خو د عامې روغتیا لخوا استرالي کلینیک کسان راتلل خو اوس هغه هم نه راځي دولت باید د کلینیک د دې ستونزې غم وخوري مجاهد غازی له کابل څخه د کابل ترافیک پولیس له ډرایورانو سره بد چلند کوي دوی به له کوم جرم یو څوک 300 افغانۍ جریمه کوي څو د 200 یا 100 افغانۍ رشوت منلو ته راضي شي دی وایي چې ترافیک پولیس رشوت اخلي او حکومت باید د مسالې ته توجه وکړي. عبدالمنان زرګي د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د مزار درې څخه لیکلي، د بګرام په زندان کې د بندیانو سره د بشریت او انسانیت پر ضد سلوک شوی دی او کیشي دا زندان دی د ولسمشر له فرمان سره سم د افغانستان حکومت ته وسپارل شي. محمد ابراهیم له لوګر څخه لیکلي، زما په نظر امریکا باید طالب بندیان خوشی کړي چې سوله رامنځته شي.